شکل دا پیغام واړی ورسوي چې یعنی دا د خپل مې او ام ریش شي کوم ځوان چې فکر کوي چې اروپا او نورو هیوادونو ته ځوانان ځي هلته په دغه رقم باندې ښه ښایسته ژوند لري او ستونزې ورته نشته ده، نو دا هم یو عامل ور اضافه کېږي. نو دا ټول عامل د ستر هیواد چې دا یو له بل سره ډېر هغه اړیکې لري او عوامل یو بل ته سره باعث څه دي کېږي چې بلاخره ځوانان انتخاب چې اکثر کسانو سره چې مونږ غږېدلي وو او د دوی تجربې اورو ورسره ګورو دوی خپل هم په دې پوهېږي چې دغه سفرونه مرګونی دي، خو بیا چې کله دلته په افغانستان کې موجوده وضعیت او د اقتصادي شرایطو ته په پام دا حالت هم چې کله بیانوي نو وایي چې له ډېرې سختې مجبورېدي ته چې په دغه ملګونو لارو سفر ته زړه ښه کي او بالاخره په همدې امید چې کېدای شي ښه راتلونکي ولري ځي چې متاسفانه واقعیتونه ځینې چې کېدای شي
تاسو یوې موضوع ته اشاره وکړه چې مثال د اروپا یا امریکا کې چې کوم ځوانان دي هغوی یو داسې تصویر وړاندې کوي چې نور ځوانان تشویقوي، خو خپله داسې هم پېښ شوي دي چې مثال ځینې وخت کورنۍ او ځوانان مجبور کړي ورته ویل شوي چې د پلاني زوی تللی دی او هغه کور ته داسې پیسې رالیږي او ته دلته پروت یې موږ ته هېڅ کار نه کوي که نه، یعنې خپله دغه کار هم یوه انګېزه ورکوي چې ځوانان قاچاقي سفرونو ته مخه کړي د کورنۍ فشار یا کله چې ګوري چې یوه سیالي شته ده نور خپلوان یې تللي دي نو دی هم وایي زه له هغو څه کم یم خو راځه زه به هم ورشم، نو هر څنګه چې وي یوه ورځ خو به ورسېږم.
بېخي دقیق ده همدا خبره، یعنې دا هم یو دلیل کورنۍ په خپله ډېر تاثیر له مونږ ډېر هڅه مو د ډیر کار باید کورنۍ سره وشي، دغه ذهنیت سازي کېدای شي چې یو کورنۍ خپل د کورنۍ غړي سره تشویق کړي او دغه واقعیتونه ورته بیان کړي. ممکن که د یو ماشرسازي او دغه موضوع بیانوي یا یو ژورنالیست خبریال یا یو بل څوک هغه دا واقعیت بیانوي، ممکن ډېرېږي، خو که چېرته مور پلار او د کورنۍ مشران کورنۍ غړي کښېنوي او په دغه موضوع ذهنیت ورکړي بالاخره د ګوشن لپاره او چېرته تاسو سفر ته ځئ دغه عواقب لري واقعې ورته وویل شي نو کېدای شي هغه تاثیرات یې زیات وي. او د سیالۍ موضوع مو وویل بالکل دقیق چې متاسفانه دغه یو کارتون په فلاني کلي کښې دومره کسان لاړل ژوند یې ښه ده، طبعا چې څوک چې رسېدلي دي ممکن یو څه پیسې پیدا کړي دلته به یې راولېږي هغه د کورنۍ ژوند به ورسره ښه وي، خو مشکل دا ده چې هغه ځای ته د رسېدو لپاره دوی
غږ مو پرې شو پردې صاحب متاسفانه غږ مو پرې کېږي، خو خیر مونږ به هڅه وکړو چې وروسته په دې اړه نورې خبرې هم ولرو. مخکې مې یادونه وکړه چې په خپرونه کې داسې ځوانان هم راسره دي چې دوی قاچاقي سفرونه یا پیل کړي او یا هم خپل مقصد ته رسېدلي. ښاغلی افضل زیار د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې په قاچاقي سفر راوته یا اوس په ترکیه هیواد کې دی. زیار صاحب، له تاسو دا پوښتنه کوو چې تاسو خو پوهنتون لوستی وو، تاسو خو دنده درلوده، نو ستاسې غوندې ځوانان چې پوهېږي هم چې قاچاقي سفرونه څومره سخت دي، بیا مو ولې زړه ښه کړ چې په دې لار راشي؟
قدرمن هیواد صاحب، تا ته د پروګرام ګډونوالو او ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې ښه به یاست.
وعلیکم السلام.
مننه چې پروګرام کې مو بلنه راکوله. تر ټولو لوی علت چې زه یې خپله دې حالت ته مجبور کړم چې هیواد، کورنۍ، خپل ملګري او هغه چاپېریال چې ما خاپوړې پرې کړې وي زه ورسره بلد وم، فرهنګ او هغه ارمانونه چې هلته ما لرل د هغو لپاره مې کار کاوه، یو لا مې هیله لرله چې هلته کار وکوم او د یو ښه راتلونکي د یوې ښې ټولنې د درلودو امید می درلود. نو تر ټولو لوی علت سیاسي علت وو چې بدبختانه د تیر په شیر باندې بیا هم زموږ په هیواد کې داسې حالت راغی چې له موږ نه دوه مخکې نسلونه چې کوم برخلیک سره مخامخ شوي وو کومه ورځې ته پاتې شوي وو موږ هم هماغه حالت ته پاتې شولو. څه چې کله په افغانستان کې وم د نظام د جمهوریت له سقوط څخه وروسته تقریبا تر شلو ورځو پورې وطن کې وم. موږ په پکتیا ولایت کې مدني ادرس درلودی له غمو د جمهوریت دفاع چې زموږ لوی ارمان او علامه هم ارمان دی هغه ته کار کوي. د ټولنې د ناوړه فکرونو او دودونو په مقابل کې موږ راوتي وو ځینې برنامې مو په کار اچولې وې. د هغو پر اساس باندې زه او نور داسې ډېر ملګري چلنج شولو. نو دا چې ما ته بله کومه قانوني لاره نه ورا پاتې چې زه هیواد پرېږدم او حداقل خپل سر خوندي وساتم او فردي ازادي ولرم نو له ډېرو هلو ځلو وروسته زه مجبور شوم چې همدا قاچاقي لاره غوره کړم. د دې تر ټولو یو لوی علت دا و چې هلته ما خپل سر خوندي نه لیده او قاچاقي لارې داسې وې چې ما فکر کاوه چې که ته چیرته په هیواد کې پاتې شې نو ستا د لمنځه تلو او یا د ډېرې سختې شکنجې باعث کېږي او که ته چیرته په قاچاقي لاره باندې ووځې نو د دې احتمال 50% دی چې ته د یو ښه ژوند لپاره وګرځې یو هغه ځای ته ځان ورسوي چې خپل ارمانونه تر یو هدف پورې پوره کولی شي. نو په دې علت باندې مې چې حتی زما کورنۍ زما مور پلار نه و خبر زه په قاچاقي لارو باندې راووتم او مخته راغلم.
زیار صاحب تاسو وویل چې ستاسو لپاره خطر و خو حکومت ویلي چې دوی د ټولو لپاره عمومي بخښنه کړې له هیچا سره کار نه لري مخکې چې څه ویل شوي وو یا څه شوي وو هغه تیر په هیر. نو تاسو ته بیا نو څه خطر و؟
بدبختانه ځینې خبرې چې په عموم کې کېږي هغه په ټیټه طبقه باندې نه تطبیق کېږي. د حاکمې ډلې طالبان چې هیواد ته راغلل دوی له لومړۍ ورځې وویل چې موږ عمومي عفو اعلان کړی ده خو موږ داسې ډېر ځوانان ولیدل چې هغه شهیدان کړل ډېر سخت شکنجه کړل. د دوه درې ورځې وړاندې په کندهار کې یو نظامی افسر شهید کړ. همداسې په پکتیا کې په هماغه ورځو کې چې دوی راتګ تر 15 شلو یا یوې میاشتې پورې به اعلانه ووتلي زما یو ډېر نږدې ملګری چې هغه نظامي وظیفه یې درلودله له کور نه وباسل شو او سبا یې جسد پیدا شو. زما ملګري چې زه یې نوم یاد کړم احسان احسان او داسې نور ملګري هغه اته ورځې له دوی سره په داسې برخلیک کې بندیان وو چې کورنۍ موږ هېچا احوال نه لاره چې آیا دوی ژوندي دي او کمړه دي. نو دوی چې د عمومي عفو خبره کړې وه بدبختانه چې هغې ته هېڅ ژمن نه وو او تر ډېره پورې هڅه کوله چې هغه خلک چې غږ کوي یا غږ پورته کوي او یا د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت دفاع کړې ده په یوه نه یوه بانه یې هغه شکنجه کړل او لا یې هم شکنجه کوي.
مننه. خیال ستانک ځای بل هغه ځوان دی چې د په قاچاقي لار تلله یا اوس فرانسې ته رسېدلی. ښاغلی ستانک ځای د ادبیاتو له پوهنځي فارغ دی، لیکوال دی، کتابونه یې چاپ دي. نو ستانک ځای صاحب د یو لیکوال په توګه که راته ووایه چې په دغه لاره دې څه ولیدل، څه تېر شول، دغه کیسه که راته وکړي او د اوسني وضعیت یو تصویر یې اورېدونکو ته وړاندې کړی.
واتساپ تاسو ته دا رادیو ټول اورېدونکو ته سلامونه احترامات باندې کوم هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. راجانه
وعلیکم السلام.
کله چې وایم چې دا لار یوازې موږ ته خلکو خبرې کړې وې چې دا د اروپا لاره ده، اروپا کې د څه خوندونه دي که نه. یعنی دا لار اصلا د انسانیت لار نه ده، یو څوک په دې لار باندې راځي او سبا دې تمه لري چې یاره زه به هلته ژوندی پاتې شم که نه. نو اصلا دا لاره هېڅ د انسانیت لار نه ده او هېڅوک به له په دې لار باندې رانه شي. نو قاچاقبر یوازې تانه پیسې اخلي او تا ته په لومړۍ ورځ کې یو ډول ډاډ درکوي، درته درته وایي چې دا خلر دا او دا دوه نصاب چې که تا زه رسوم که نه، اصلا تانه هغه پیسې اخلي او هغه تا پرېږدي، یا یو څوک خپله باندې کوشش وکړي چې ترخم باندې لاړ شي او ترخم له دې حالت نه ځان وژغوري. یعنی په ټوله کې ډېره سخته لاره ده، هېڅوک وایي چې زړه مخه نه کوي چې د اروپا په تکر باندې را ووځي. یعنی د انسانیت او لار نه چې دی په لاره وتي انسان راشي.
او ستانګزای صاحب، تاسو دا خبره هم کړې و چې د دې لارې کیسې او خاطرې به لیکئ، نو هغه مهمې خبرې، مهمې کیسې چې فکر کوئ باید وشي او ځوانان ترې خبر شي، هغه څه دي؟
هغه خو داسې په دې کې مرګ هم شته، ژوند هم شته. کله چې یو څوک په دې لاره باندې راځي، ما خپله د انسانانو جسدونه ولیدل، مړي مې ولیدل. یعنی په ټوله کې یو څوک ژوند ډېر مهمه ده، نو په دې لاره باندې څوک راځي هغه به ضرور داسې یو څه ویني، د ژوند ترخې ترخې خاطرې به ویني. یعنی ما په خپله داسې ځوانان مې ولیدل چې د مرګ په حالت کې وو، اوبه یې غوښتلې، ډوډۍ یې غوښتلې، نو زما په څنګ کې، زما په مخ کې ځوانانو سای ورکړلې، ژوند یې له لاسه ورکړ. زما لپاره دا ډېر ترخې خاطرې وې چې زما د یو نوټ فایل باندې لیکلي وي او غواړم داسې یو کتاب بڼه باندې چاپ کړم.
مننه. جواد صفای بل هغه ځوان دی چې دی هم په قاچاقي سفر وتلی و خو اوس بیرته افغانستان ته راګرځېدلی. صفای صاحب، که ته د خپل سفر په اړه راته ووایې چې څنګه لاړې او بیرته ولې راغلې؟
نه هیواد صاحب، د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته په دې هیله چې ټول راته خوند شي. هیواد صاحب، زه خو د تقریبا د جمهوریت د سقوط نه یو څو ورځې مخکې چې د جنګ کړې بیخي راتنګه شو، محدوده شوه، بیکاري اوج ته ورسېدله. نو زه وم راسره مې یو د بچی خاله و، نو هغه نظامي افسر و، هغه وویل چې نور له وطن وځو. هغه مونږ په قاچاقي سفر باندې روان شو. هیواد صاحب، د نیمروز له لارې تلو، قاچاقبرو سره وغږېدو. قاچاقبر داسې کي د قاچاقي سفر تاته داسې کي لکه غوړه مړۍ چې بس خولې ته کوو تېری ده، خو په حقیقت کې هغسې نه. هیواد صاحب، قاچاقي سفر له ژوند سره لوبې کول دي. مونږ ته خلکو ویل چې مه ځئ، دا قاچاقبر چې څه وایي دا ټول درواغ وایي، تا ته ترکیه او ایران چې راولي او مخې ته ته ودرې چې دا ډېر نږدې دي. خو هغه خبره د خلکو سمه وه، قاچاقبر غلط و. انساني قاچاقبر چې ودی مونږ سره وعدې کړې وې چې داسې به د سهولتونه به. مونږ چې کله نیمروز روان شو، یو قسم ټویټا ډوله موټرې دي په باړۍ کې کېناستو، ګاډي شل کسه پنځه ویشت کسه مونږ تنګ تنګ کېناستو. بیکونه ډېره سخته ګرمي وه. د نیمروز د دښتو مونږ روان شو د بلوچستان په طرف. دښته کې د افغانستان خاوره کې لس ساعته مزل مو کړ، دوړې، ګرمي، د شپې د غلو خطر، دا هر څه. ځان سره مې بیکونه کې بس یو یو کیلو کجوري لکه
په بخښنې سره غږ دې صفای صاحب په سم ډول نه اورو. مونږ به هڅه وکړو چې بیرته تاسو ته راوګرځو. نو همدا ډول ښاغلی بشیر ولیزی هم راسره په خپرونه کې دی، له ده سره به هم خبرې وکړو. ولیزی صاحب، تاسو په دې لاره سفر کړی دی، که راته ووایئ چې تاسو خپله له کومو ستونزو سره مخ شوئ، سفر مو څومره وخت دوام وکړ چې بالاخره خپل مقصد ته ورسېدئ؟
تقریباً یو کال کې کم یو یو کال کې راغور اصل فرانسې ته او د 2000 او ویلو کال کې راغته ما افغانستان
کدا کی سره تو کې چې تخپل څه ولیدل یعنی په لاندو ټکو کې کراته تشریح کې چې مثال دغه دغه څه دی په دلار کې مخ کې صافي صاحب یادونه وکړه البته غوړو له صافي صاحب څخه لګ ډیر وره خدا چې غږی مونږ په خډول نه وری د ورسته بل هغه سره واګی کو د هغه خبره دا و چې قاچاقبر سفر ډیر درته اسانه کی بیخي درته و چې بس شین باغ دی او ته پکې تیریږي نو تخپل راته و چې څه کې ساده په دې سفر کې
یو خو د قاچاقبرانو خبرې دي او یو خپله د سترګو لیدلو حال دی زه چې کله چې د افغانستان نه راکت کوي او د کابل نه راځي نیمروسته نیمروسته کله ایران ته داخلیږي همدغه ځای نه مشکلات شروع کېږي سره نیمروسته تر څو چې د دې عادت ته رارسېږي دلته دا ګڼې ستونزې ته ورسره مخامخ کېږي هلته مشکلات دي ستونزې دي ولږه د تنده دا ټکول دي وهل دي د سرحدي پولیسو لخوا در سره خو راویان کی قاچاقبران لخوا سره راویان کی دا قاچاقبران ته رقم رقم لري او سل خبرې د ترکی چې دا د سې د واغه چې دا تا به موږ ډېر کله را باندې بوجو پلنډ لار باندې بوجو اما چې کله ته راسي میدان ته او کله دې پلار باندې برابر کی نو هغه بیا بل ډولي نو پلار کې قلم دي او موبایل نو پیسې د نښتلې اخلي نو ګراوان کوي دي مشکلات په ټوله کې ډېر سخت دي مرګون اله دا کڅو دا فکر کوي چې مثلا دا بډې راځانې یا دا کڅو برانو خبرو ته یې ایست دي نه دی روشي نو پر دا لار لیدلې چې کله ایران تر راغلم چې د ایران خبرې ته کوم چون دا خبره ډېر وګړه چې موږ پلان وکړو دا توو کنه چې موږ هر هیواد کې ویل بیل بیل خبرې او بیل مشکلات لیدلې دي نو په ایران کې چې زه وختل مې کله چې زه ترکیه ته واړم د ترکیه او ایران په منځ کې موږ ونه پر افغانانو چې موږ باندې د ایران له پولیسو له خوا موږ باندې فایرونه وشو او خدای موږ بچ کړو تر وخت چې له په ځانم دا خبره خدای پاک موږ نجات راک نو مشکلات ډېر زیات دي ستونزې ډېر زیات دي نو ولګه څنګه هر څه پکې شته دي مرګ کې شته دي دا مشکلات موږ لیدلې دي
مننه کور مودان د خبرونې په دې برخه کې د هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاله یې را سره شریک کړي دي امید کریاب لیکلي په هیواد کې په لویه کچه اقتصادي ستونزې او بیروزګاری د دې لامل شوی چې ځوانان په مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي که په وطن کې په عادلانه توګه کار اهلي کار ته وسپارل شي غیر عادلانه ګمارنې ودرول شي لوی اقتصادي پروژې پلي شي ځوانان په رښتینې معنا په حکومت کې د ونډې احساس وکړي نو تر یو د با ور سره بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د تېښتې ګرافت ټیټ شي حسیب دورانی لیکلی دی چې نه هم تیر او نه هم اوسنی حکومت ځوانانو ته څه کړي یا د کار زمینه نه ده ورته برابره کړې نو که ځوانان مجبور دي چې دغه سي په سختو لارو د خپل ژوند په قیمت لاړ شي که چیرې دولت ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي هیڅوک د بهر هیوادونو لپاره په دغو لارو زړه نه ښه کوي عبدالرقیب سایل لیکلی هیواد کې د کار په ځینو لارو چارو باید ځوانان مصروف شي یا ځان مصروف کړي همدا ډول بصیر الله مومن لیکلي که د ځوانانو په خپل هیواد کې سالمه ګټه واخیستل شي هغه به هیڅکله هم دې ته مجبور نه شي چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي د تګ لوی لامل یې بیروزګاري ده همدا ډول حیات نصر لیکلي دي چې نوی حکومت باید ځوانانو ته په بهرنیو هیوادونو کې کار وګوري او د ویزو له لارې خارج ته ولیږي دا کار به سم وي همدا ډول حمیدالله نوري لیکلي دا چې په افغانستان کې ورځ تر بلې اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی نو له دې کبله ځوان نسل دې ته اړ شوی تر څو د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره د مسافرۍ سخت مشکلات وزغمي او قاچاقي سفر وکړي همدا ډول شاکر الله سایل لیکلي زه پرون له ننګرهار څخه پاکستان ته قاچاقي لاړم هلته پوز ونیولم او ښه یې ووهلم نو دا د هغه پیښه راته ویلی چې خپله ورسره مخ شوی دی همدا ډول رحمت شاه ساحل لیکلي دي زه خپله یو وخت تللی وم ډېرې اوږدې کیسې دي دومره سختي پکې ده چې مرګ به په خپلو سترګو وګوري همدا ډول عبدالحق خورشید لیکلي که څه هم په قاچاقي لارو سفر سخت دی خو زه شخصا په اوسنیو شرایطو کې ځوانان نه ملامتوم نو البته په دې اړه نظرونه بیخي ډیر دي، خو بیرته راګرځو د خپرونې میلمنو ته. په دې خپرونه کې زموږ ډیر تمرکز په همدې دی، دا چې ډیر ځوانان دا اوس دې ته ناست دي چې نن یا سبا یا بله ورځ یا بله اونۍ یا بله میاشت کې لاړ شي بهر ته قاچاقي سفر وکړي، نو دغو ځوانانو ته یوه خبره، یو پیغام، یو معلومات ورسیږي. دا پریکړه به هغوی کوي چې څه باید وکړي، خو ښه ده چې له دوی سره معلومات وي، ښه ده چې له دوی سره هغه خبرې وي چې دوی ورسره مخ کېدونکي دي. نو که چیرې دغه معلومات وي، نو دوی کېدای شي یوه ښه پریکړه د ځان لپاره وکړي، یا پاتې شي وطن کې او کاروبار او ژوند را پیل کړي، یا هم که ځي هم نو له ځینو کیسو به خبر وي. بیرته راګرځو. زیار صاحب، تاسو مخکې د خپل سفر په عواملو وغږېدلی، که د هغو ستونزو په اړه هم راته وغږېږئ اوس چې تاسو په دې لاره ورسره مخ شوئ. ستاسو لپاره کومې ستونزې داسې وې چې تاسو یې تصور نه و کړی خو په لاره کې ورسره مخ شوئ؟
مننه ایواز صاحب محترم. عموم کې قاچاقبران، کوم انساني قاچاقبران چې دي، هغه په عاطفي لحاظ باندې تا دې ته مشاهده وي چې ته له ده سره په قاچاقي لاره باندې لاړ شي. زه خپله په 2 ورځو کې له افغانستان څخه ترکیې ته او استنبول ته راورسېدلم. سفر مو د مال تصور نه نهایت ډېر سخت و، او تر ټولو سختي دا وه چې هغه انساني غرور چې یو انسان یې لري په خپل هېواد کې، هغه د تا په دې لاره کې ټول له منځه ځي، او ته د یو بل چا تر لاس لاندې، ستا ټول کرکټر و هر کار د هغه تر تعقیب لاندې ده، د هغه په خوښه به ته هر څه کوې. موږ چې له نیمروز را روان شو په د پاکستان بلوچستان سیمې ته لاړلو، له هغه نه ایران ته راغللو، د قاچاقبر د خولې پر اساس باندې چې تاسو به هلته د مشکل په نامه باندې یو غر دی، په هغې چې په 2 ایله 3 پیاده روي کوئ. خو موږ چې کله مشکل غره ته راورسېدلو، زموږه پیاده روي 11 وه. په دې 11 کې نه له موږ سره عمره خوراکه وه چې ګزاره مو پرې باندې کړې وای، او نه مو اوبه لرلې. خو دا نهایت ډېره سخته وه چې موږ بیا د ایران کرمان ولایت ته راواوښتلو. له هغه ځای نه زموږ بدبختي د ایران په ساحه کې شروع شوله. تر ټولو سخته یې دا وه چې پیجو ورته وایي، په ایران کې کورلا ډوله موټر دي، په دغو موټرو کې 15 مسافر به ځای پر ځای کوي او حرکت کوي. دا یې داسې اماده کړي دي قاچاقي لارو لپاره چې 3 د مخې په سیټ کې کینوي، او 1-8 چې شا سیټ بیخي ترې لرې کوي، دغلته 8 ځای پر ځای کوي، او 4 به په ډاله کې کېني. په ډاله کې کېناستم بیا داسې دي چې یوازې دومره ساحه تا ته پرېږدي چې تا ته اکسیجن ورسېږي، او ته خدای مکه په دغه ځای کې د اکسیجن له لاسه له منځه لاړ نه شي، نور ته نه شي کولی حتی په لټ واوړي. دغه مزلونه 4-5 په همدې شکل باندې ادامه پیدا کوي موټر لی. نو په همغه حالت کې ما ته دا فکر راوغورځېد چې انسان رښتیا هم ډېر زغمونکی دی او ډېرې سختې هم زغملی شي. له دې ور هاخوا کله چې موږ د ایران له خاورې نه ترکیې ته راوختلو، 3-4 متره ژور کانال و، هغه ته چې راښکته شولو، له موږ سره یو د ترکیې د پلشاتی عسکر راښکته شو. دا چې ما پورته کوشش کاوه چې له دې کانال ځان وباسم، خو نتوانېدلم، نو د کانال په منځ کې مې منډه کړله. له شا همدې عسکر له ما پسې خپله ډزونه وکړل، خو خدای ترې بچ کړلو. بیا له هغې حالت نه چې ووتلو، دا کیسه خو نهایت ډېره اوږده ده، او زه غواړم چې دغه کیسې د خپل فیسبوک ادرس له لارې شریکې کړم. اوس یې په لنډو کې درته وایم. نو تقریبا 3-4 موږ بیا پیاده روي وکړه، او هلته له هغه وروسته یې موږ بیا قاچاقبرانو یوې تبیلې ته واچولو چې یوه شپه موږ په تبیله کې وکړله. نو دا ډول سختۍ وي په دې لاره کې چې موږ را تېرې کړلې. له هغه ورې خوا هېواد صاحب، ستاسو اجازه وي، زه غواړم دلته په ترکیه کې د افغان مهاجرینو په ژوند باندې خبرې وکوم که وخت وي. یو خو د لارې ستونزې دي، بل کله چې له لارې ته راوګرځي یو ځای ته ورسېږي، استنبول یا انقرې ته، دلته بیا وضعیت داسې دی چې تاسو هیڅ څوک ځای په کرایه باندې نه درکوي. هغه ملګری چې دلته اوسېږي هغه نهایت ډېر ثبت حالت کې ژوند کوي. یو ځای که پیدا کړي په هغه اتاق کې تر شلو پنځلسو حتی پنځه ویشتو نفرو پورې ګزاره کوي. ته که چېرته مریض شي ته نشي کولی حتی ډاکټر ته لاړ شي. فردي ازادي خو هیڅ نه لري، یعنی ته نشي کولی آزاد وګرځي. د کار کول هغه ځوانان چې انرژي دلته مصرفېږي، د ترکیه هیواد د شګنی شرعیت پر حساب باندې دی باید 4250 ریلی واخلي، اما دلته چې د افغانانو له بشري انرژي نه استفاده کیږي دوی ته یوازې 2000 ریلی ورکوي. نو دغه ستونزې چې دلته مسافر ورسره کیږي او دغه حالت دا بیا نهایت ډیر د اندېښنې وړ دی. ما خپل څو ځلې کوشش وکړ چې له یونیسف په اړیکه ونیسم او د خپل ستونزو په اړه موضوع ورسره شریکه کړم، خو له بار بار ایمیل کول او ټلیفون کول په دې ونه توانېدلم. یو زموږ د دوستانو له جملې
مننه بیرته راګرځو. زیار صاحب تاسو ته دغه مسله چې تاسو یاده کړه، البته د راحید الله په نوم زموږ یو اوریدونکي د فیسبوک په کمنټ کې هم لیکلي چې قاچاقي سفر د خو لیکلي چې 80% مرګ پکې شته دی. د ایران د مشکل غره یادونه کړې ده چې زیار صاحب هم یادونه وکړه. د لیکلي چې د ایران په غرونو ډېرې ډېرې واورې پرتې دي چې تک ور باندې د ژوند خوب لیدل دي. افغانستان ډېر په بد حالت کې دی ځکه ځوانان د مرګ کندې ته ځان اچوي. نو دا البته مخکې مو هم یو مرکه کړې وه له داسې یو ځوان سره چې هغه قاچاقي سفر یې کړی و. ده هم دا کیسه کړې وه چې حتی ملګري په ایران کې د مشکل غر نه ښکته لوېدلي وو، همالته مړه شوي او دوی مجبور شوي چې تیږې پې راټولې کړي او خپل سفر ته دوام ورکړي. یو څو عکسونه یې اخیستي دي، کورنۍ ته یې ورلېږلي چې دغه سړی دلته وفات شو. نور وایي حتی د دې مجال هم نه و چې دغه کس بیرته یوسو افغانستان ته، جسد یې یوسو. نو دا واقعیا هم سخته ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې افغان ځوانان له دغسې ستونزو سره مخ دي. همدا ډول مخکې جواد صافي خبرې کولې خو متاسفانه غږ یې پرې شو که اوس په لیکه کې وي. صفای صاحب تاسو خپل خبرې پوره کړئ، څه پاتې دي مهرباني وسې راته ووایئ چې یو څه خبرې شوې وي د سفر د تګ په اړه مو. نو نور به له تاسو واورو چې بیا بېرته څنګه راغلی. مهرباني.
هیواد صاحب اوس مې غږ درلې شوی
غږ واورو مهرباني.
هیواد صاحب خو ما مخکې خبرې وکړو خو بیا قطع شو. ما ویل دغه د قاچاقي لارو سفر چې دی دا ډېر ستونزې مشکلات لري. موږ خپله یو ځل د قاچاقبران لخوا بلوچستان ته یوړل شو. بلوچستان نه بیا د ایران اړخ ته مشکل غر یادونه تا مخکې مو کړه. دغه غر دی دلته چې موږ تر څو ورسېدو موږ تقریبا اګست میاشت کې وو. اګست میاشت کې اوړی او ګرمي ډېره زیاته وه. د اوبو نشتونو زه زما درې څلور ملګري نورو ډېره ډله وه مونږ سره خو دغه درې څلور نږدې ملګري مونږ د تندې سره مخ شو. تندې سره چې مخ شولو د ایران سرحد سره دی په غر وو. دغه غر کې مونږ وګرځېدو اوبو پسې نه شاړې دي، شاړې ځمکې دي، آبادي خو نشته. نو اوبو پسې ګرځېدو مونږ نه پیدا کولې. حتی تر دې پورې چې زما ملګري زیاتره څه ګنګ شو څه زوب شو مونږ بیا یو جګ غر وو هغه ته وختو. هغه ځای نه پام وکړه لاندې یو ځای کې اوبه په نظر راغلې. هغه هم دا د بارانه اوبه وي مونږ ته پښتو کې زیم وایو. نو دغه اوبم پیدا کړې چې ورغلو هغه چې وکته اوبه ډېرې ناولې مردارې بوی کو خو مونږ مجبور وو تندې راخیستي وو. هغه اوبه مونږ وڅښلې. بعد له هغې ماښام سفر پیل شو د ایران په طرف. تقریبا 8 ساعته مونږ په خپلو پښو مزل په غر کې کښته پورته شا انساني کوپړۍ اړوڅکي دا په دغه لارې پراته وو. یا مړه شوي وو یا د پولیسو لخوا ویشتل شوي ایراني پولیسو لخوا. هلته هغه جسدونه خاورې شوي اړوکي پاتې وو. دا په دغه لارې وو مشکل غر باندې ایران ته چې کله ورسېدو هغه اړه واوښتو. هلته بیا به بس یرغمل به تر څو پیسې در نه غواړي. هغه به تحویله یو اندازه د ګاډي کرایې په نوم یا په بل نوم هغه چې دی یو قسم کرولې موټرې وې. هغې کې تقریبا په شاته سیټ کې شپږ کسه شاته کېنئ، دوه یو کس مخکې سیټ کې. شاته په ډاله کې د کورلمو ډوله موټر ډاله کې دوه کس هلته اچوي یا درې شي چار څومره شي. له هغې وروسته روانېږي. نو غیر قانوني او قاچاقي دې وړي. ډېرې سختې ستونزې په انسان باندې تېری ولګه تنده. دا خو پکې ډوډۍ خو پکې بېخي نشته. کوي دومره اندازه چې ژوندی دې ساتي او مړېږي پرې نه. د انسان سره د حیوان غوندې چلند کیږي. د یو حیوان ارزښت د انسان نه پرغه لار باندې ځکه قاچاقبر تر څومره چغې وکړي چغې ووهي چې داسې دی خو د هغې بیا هغه وس نه رسېږي رابلدان څوک چې هغه د چې د هغه څنګه خوښه یې رسېدر سره کوي. نو موږ چې تر څو د ایران بارډر نه ترکیه بارډر ته ورسېدو ایران او ترکیه سهار 3 بجې موږ روان کړو وایي چې ورځو لاړو هلته د مخکې نه موږ ته د ترکیې پولیسو نایتروجن ډوله دوربینونو په هغه کې موږ لیدلو موږ ورته کار کړو تقریبا 300 کسان به 200 به رابلدان را سره وو دځې شروع کړې دځې شروع کې تاسو ته د همانه خپل د یو خې بوټ وته غنې وې ازغیو د غټې وې زما په خیوه له غنه به ما د پتون چاپیر کړ د اگر دوهم کې میرا کړ دریم څلورم ځل کې موږ سیمه خاردا او سیدا ازغن تار دغه پاسه ووختو یو کانال او کانال ته وخته شو منډې شاته رمې مشه طرف سي پولیس منډې وهله مو مخ کې او څلور پنځه کسان غلا ووختو نور واپس شو چې ووخته خو به پولیس بیرته راوګرځل موږ کته یو مخکته زیو هغه باندې خو وګرځېدو ملاقاتونه مو وهل. نو دا چې ورسی دلته کسان درته ولاړی به پیدروي تقریبا یو سات دوه ساته پیدروي ترکیه ته ورسیدو د وان د فخرګاګانه ورته وای د وان کار الته هوا ته. نو دلته یو موټر ډول در سراولي دوه شپه خورامنل تکي تبيلو کې یاد چې زینې چې هغه مو ویجاړ شي زینې کندري چې څوک شتونهږي لاغي ورسته یو قسم ګاډي راوسته شپه ته کته مونږ پر د امبولانس ډول موټر یې کېنولو د ویولو وان خار ته وان خار کېلته یو ټلو شپه دومل ته وکړه هغه بس سبې آزادۍ چې شرط نه خپلته هیڅ هم نه په قاچاقي د ولاړو به د وان نه تاتوان تر وان په دغه لار به نو پولیسونه ولو هغه به تر اوسه یو واتس د ایران او ترکیه مرستا د لاوړو سرحد نه ایران ته چراغ لوبه زمون خپل خو خوا ملګری ول ته دوستان سره پات شو مېش دوم تیر کړي په دغه لار یو د غستون چې موږ کتلې زمون ګل ته ملګری د بارډر کې د پولیس پلاس ته ورغلی د کوم سرحدي پولیس چې ترکیه دی هغه یو هلی د چالاس ماتو چاپ خماته وا دوی د څکار ور سره کوي چې د شپې 2:00 بجل ته ډیر سخت یخني دا پتلون تی باسي کمیس ته شټ تی باسي یوازې نکر کې کې نوي او د شپې به یخي وباړي اغه نه بعد د یخي وبچړي وهي د تی وهي چې دغه د پوسټر کې لاندې وینر او خپل کیږي سر په ماته
خپل ماته یو خبره کتا سره ته وکي یو خبره که تاسو راته وکړئ چې اوس بیرته چې وطن ته راوګرځېدلی او دغه ستونزې مو هم ولیدې دغه لاره مو هم ولیده خوشحاله یې چې بیرته راغلې؟
ډېر زیات ډېر زیات هیواد ته چې څو ګورم په کوم شناخته خلک کله وایي مانه پښتنه وکړي ځکه موږ تاسو پښتنو کې عموما افغانانو کې عادت دی چې کوم ځای ته ځو مخکې پښتنه کوو چې دا څنګه چلدی احوال اخلو لارې باره کې عموما باید داسې معلومات وشي ما ته څوک زنګ وهي زه ورته یم وروره که په ژوند تنګ شوی په دغه لار ولاړ شه زه پې تللی یم زه یو ځل تللی یم زما یې زړه را تور کړی دی د زندګۍ نه مې زړه تور شوی او زه داسې شوی وم چې بیخي زما د مړي فرق نه کېده دا جسم نه داسې جوړ شو زه بیرته خپله خوښه دوه درې میاشتې ایران کې تېرې کړې څه چکرې مکرې مو وهلې بیرته خپله لاړو او مغزې نه قانوني ځان را ریپورټ کړ افغانستان ته چې رالو خپل هیواد خپله خاوره که دلته هیواد ته چړي ته په مړه خېټه ډوډۍ ورسېږي دا ښه ده نه په قاچاقي لارو ته ګیسته.
مننه خوشاله اوسئ ستانګزای سپر ته تاسو ته راګرځو که تاسو اداره ته ووایئ چې په دې لاره کې د پولیسو چلند څنګه وي له خلکو سره مخکې صافي صاحب یادونه وکړه چې وهل شته دي پکې حتی ډزې کوي تاسو که راته ووایئ چې تاسو چې راغلی تر فرانسې راورسېدلی په دغه لاره کې پولیسو څه ډول چلند درسره کړی؟
هیواد صاحب د هر هیواد په پوله باندې چې ور واوړي هغه طبعا سرحدي پولیس لري ته د هغوی په هیواد باندې غیر قانوني ور واوړي هغه طبعا ډېر ظلمونه کوي. زه به درته د نور ملګري د ترکیې او د ایران د پولیسو په چلند باندې وغږېدل. زه به د یونان او د سربیا او د بلغاریا په دې پولیسو په چلند باندې وغږېږم. کله چې موږ ترکیې نه حرکت وکړو د یونان په ګیم باندې تلو هلته یوه وړه جزیره ده تقریبا داسې د دیر شو یا د 40 مترو په بهر باندې اوبه بعض ځای کې ډېره ژورې دي حتی چې 10 متره او 15 متره دونه دي بعض ځای کې بیا لږ دي. نو په دې ورځ باندې له موږ څخه کښتۍ لیاده وتلې وه چې وړې مو وایي هغه رابرد نه وراوړې. نو موږ 20 نفره وو ملازم ورسېدلو د جزیرې غاړې ته حالته موږ د د ترکی پولیسو کمنې ولای او موږ پولیسونی ولو موږ ته ویل تاسو ضرور اوري بیرته د ایران خاورې ته باوري یعنی زموږ خاورې ته بیرته راځي نو موږ ورته ویل صحیح ده موږ ورته ویل چې موږ ته یو کښتۍ راکړي چې موږ واړو د ایران خاورې ته بیرته نن راځو ویل موږ صرف کښتۍ نه سمې چې واړی موږ مجبور شو دو نو بو کې موږ بایک سره چې تقریبا دوه منه د افغانستان پنځلس کلو څوارلس کلو بایک سره چې هغه کې د لس ورځو د اتو ورځو خواړه هم پراته وي په اوبو باندې په دې جزیره باندې غوښتل پورې وځو خو دلته اوبه بعض ځای کې لږ وي بعض ځای کې ډېر وي نو هغه چا چې لامبو یا بالیزده وي په دې لارو باندې پر وتلی شو نو زما عزیز دنه وه هېواد صاحب کله چې زه حرکت مې وکړه تقریبا لسم کاتم نفر وم نو زما بایک دروند هم وو نو لاندې ریګ وو نو د پښه مې داسې ځای ته ور برابره شوه چې هغه ډېر ژور ځای وو زه ګوب شوم په اوبو کې چې پښه مې کته نه لګېدله نو بېرته مې ځان وویست نو بایک مې په غاړه کې وو بایک هم ډېر دروند وو او خل می کلا کړه مو ځینې وخت څوک نه پیږي چې دلته ما سره بچی پیږي کنه نو دلته زما د
خو ستانه کیسه ک مشخص پام دی اړه ته وغږیږي ځکه قاچاقبران وای ځوانان ته وای چې پولیس لته سره کار نه لري تاسو ته نه وای و هی مون خصن کله چې له ترکیه را وړي دی خو ته بلغاریا یونان دغه سربیا ورپسې کروشیا یا هنګری بوسنیا په دغه لارو چې دوی تیریږي وای پولیس چاته غږ نه کوي رښتیا هم د خبره ده
نه نه هیواد صاحب داسې نه ده په بلغاریا کې موږ پولیس ونیولو په سپیانو باندې مو خوړلو زما په بدن کې اوس هم د سپیانو هغه د داړو چاپونه شته دي چې حتی له شمېره وتلي دي نو اوس هم چاپونه شته دي زما د راتګ دلته تقریبا فرانسې ته یو میاشت نه زیات شو تر اوسه پورې زما زخمونه جوړ شوي نه دي پولیسو وروسته له سپیانو خوړلو وغولو موږ سر مې راباندې مات کړ دوه ځایه نو ډېره وینه مې ماته ضایع کړله نو بیرته بلغاری نه بیرته یونان ته واړولو هلته دا د یونان پولیسو ونیولو هغوی مو وهلو هیواد صاحب لکه وخت چې زیار صاحب دا ونه وکړه د انسان دغه حیثیت ابرو په نورو هیوادونو کې بالکل له منځه ځي او غرور له منځه ځي موږ یې واخیستلو په کان کې لوس کړو یو نیکر یې موږ سره پرېښوده نو یو نیکر را پریخو نور هر څه موږ واخیست بیا په د کمپ یو خونه کې بندیان کړو د سهار لس بجو نه د شپې تر دولس بجو بعد لغه په موټر کې واچولو او بیا د جزیرې نه د ایران د ایران له جزیرې نه د ترکی خاور ته بیرته واړولو یعنی په دې لارو باندې د پولیسانو چلند د انسان سره قطعا داسې چلند نه کوي چې ته به یو انسان یې داسې چلند کوي چې هغه ته د خپل سپای ویل تشبیه ده انسان نه ډیرو ته ښه ده نو د پولیسانو چلند قطع انسانانو سره دلته بیخي
مننه ستانګزې صاحب یو لاندې پوښتنه ک جواب کوي هغه دا چې تاسو یو میاشت وشوه چې رسیدلی یاست فرانسې ته د دغه سفر د کوم تاثیر چې په تاسو هغه درنه لری شوی له ذهنه مو لری شوی کنا اوس مو هم هغه پیخ یغه صحنه چې تر سترګو شوی چې خپل مو لیدلی دی اوس یې هم تاثیر در باندې شته او راحت نه یاست
بالکل یو اچ تاسو زما د خبر د اوسم تاسو وګورئ کنه زما د خبر د اوسم ګړی وړی دی کله کله د ملګرو سره خبرې کوم زما اوسم د ذهنن جوړ نه یم په خو ځدا چې نو ما بیګا ولی سب سره پاړی کیوم په دې په اړه باندې مډر بحث سره وکړه موږ سره ډیر څه مونږ د روحي لحاظ مونږ د موږ سره ډیر څه لکه جوهرم د لو د یو خبرې کوم ورسې په مجلس کې یو چا سره به خبرې کولای شي خو هغه تاثیرات چې بدلار باندې موږ ولیدل د ملګرو مرګونو ولیدل مرګونې لارې ولیدلې موږ یو ډول اوسم چې روحي شر لاندې یو چې هغه پیښه وز موږ په ذهن کې اوسم ستدې اوس موږ په یو حساب باندې بشي ګډ وډې اوسې څو وایو څوک او څو نه کو
ډېره مننه زموږ یو اوریدونکی عباسین کلیوال راته لیکلی و چې دی اوس په ترکیه کې د قاچاقبر تر څارنې لاندې دی او درې ورځې وشوې چې ډوډۍ نه ده خوړلې مرګ مې وایي شل ځای په خپلو سترګو ولید سباون ملکزی له ترکیې څخه راسره دی په خپرونه کې ملکزی صاحب رښتیا هم دغسې کیسې شته دي
بالکل
مخکې یادونه وشوه چې په ډیرو مواردو کې تندې لوږې په دې سفرونو کې شته، نو تاسې هم خپله مخ شوي یاست ورسره یا ملګري مو، بیا مو څه کړي دي د دې ستونزې د حل لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته. هیله ده چې دوی دې په خپل وطن کې اوسېږي. رښتیا ملګرو قصې مې واورېدلې، سره د دې چې د دومره تکلیفونه په دوی تیر شوي دي، دومره په موږ نه دي تیر شوي دي. زه خپل ایران پورې هوایي راغلم، خو کله د ایران نه چې زه ترکیې ته راتللم، یعنی د مسجد کې مې چې څه یاد کړي ول، هغه ټولې دعاګانې، ټول هغه څه چې مثلا زمونږ یاد ول، دا مو ویلې وروره تر ترکیې ته چې راغلو. مخکې ملګرو یاده وکړله، رښتیا هم د انسان په سترګه په ترکیه کې ورته نه کتل کېږي. زه خپله که ما نه څوک پوښتنه وکړي چې په ژوند کې د سخت حالات کوم یو، نو زه به ورته همدا یم چې زه اوس په ترکیه کې یم، دا زما د ژوند سخت حالات دی. سره د دې چې زه د نورو ملګرو نه یو ښه اتاق لرم، یو ښه سیستم لرم، خو بیا هم هغه انساني ازادي چې د یو انسان لپاره ډېره اړینه ده، هغه له موږ څخه اخیستل شوې ده. یعنی دوه ورځو بعد، درې ورځو بعد موږ لمر نه ګورو، په داسې یو ځای کې یم. کله چې په اوایلو کې راغلم چې هلته تاکاوي وه، او یو تکلیف موږ ته را پیدا شو چې هغه تکلیف داسې تکلیف و چې لکه ټول بدن به خارښ کوو، او لکه څنګه چې مخکې ملګرو ویلې، ډاکټر ته تللی نه شي، په ژبه نه پوهېږي. دا هغه ټول ستونزې دي چې متاسفانه افغان مهاجرین په ترکیه کې لاس وګریوانی. که زه د خپل د تیر بیکګراوند پاک لږ
ملک صاحب که په همدې اړه راته وغږېږئ چې دغه لوږه او تنده څومره ده، ځکه د خپرونې ډېر کم وخت پاتې دی، او یوه پوښتنه چې اخر کې پوښتو بیا په هغې هم بحث وکړو. که په همدې اړه راته وغږېږئ چې لوږې تندې ستاسو دي.
خبره دلته دا ده وروره چې زمونږ یو ملګري متل کوي چې سو بې پلار او بې موره را جوړ شي، هغې نه یو قاچاقبر جوړېږي. هېڅکله هم دوی دې په خپلو خبرو باندې صادقه نه دي. چې اوس ماته ملګری د هیواد نه زنګونه وایي چې موږ راځو، زه ورته خدای او رسول پارس کوم چې تاسو مه راځئ. یعنې که زمونږ په دې ښه عکسو باندې چې یو نیم وخت موږ پورته کړو، په دومه غولېږي. زه په دې اعتراف کوم، سره د دې چې ډېر هلکان دي چې اعتراف نه کوي. زه وایم هغه ژوند چې تاسو په خپل هیواد کې لرئ دا، خو که چېرې ټولو ملګرو په اخلاص باندې دغه د اروپا یا دغه دغه نورو هیوادونو هغه صحیح انځورګري کړی وای، نن به دغه حجوم چې اوس را روان دی اروپا ته، دا به نه راتلو. که زه خپله خبر وای او ملګرو صادقانه راته په دغه برخه کې ویلی وای، هېڅکله به ما دا خوښه نه وکړه چې زه باید ترکیې ته غیر قانوني راشم او په دغسې وضعیت کې اوسېږم. د ولګې پاک له موږ چې خپله خوابګاه کې وو، بس یو به سهار ډوډۍ راوړله، یو به ماښام ډوډۍ راوړله. نو هغه تر دولس بجې به داسې برابرولو چې وږي نه شو د شپې لپاره. نو دا متفاوت دي، خلک داسې دي چې په ورځو ورځو مورته په لاره کې ډوډۍ نه رسېږي، او قوم رسېږي. لکه مخکې چې ملګرو ویلې، په ایران کې خو خصوصا په خوابګاګانو کې داسې ډوډۍ وه چې خدای د سړي قبر نه راولي که ډېر مجبوره نه یې هغه ډوډۍ خوري نه. نو یعنی که هر ستونزه ووایي، افغان مهاجرین ورسره لاس او ګریوان وي، ولګې خو به ډېر عادي وي، ولې دلته نور داسې هغه لومړني ضرورتونه چې د یو انسان لپاره لازم دي هغه مورته نه رسېږي.
مننه. د خپرونې په وروستۍ برخه کې به همدا پوښتنه ځواب کړو، نو د حل لاره څه ده؟ که قاچاقي سفر د حل لاره نه وي، نو افغان ځوانان باید څه وکړي؟ البته دا پوښتنه زیار صاحب له تاسو څخه کوو، که په لنډو کې ځواب کوي، یعنې بیخي کم وخت دی چې ټول میلمانه په دې اړه خپل نظر ووایي. مهرباني زیار صاحب.
د حل لارې هیواد صاحب محترم، لومړی حل لاره د حاکمې ډلې لوري د بشر حقوق رعایت کول دي. دوی باید په خپلې کړې وعدې باندې وفا وکړي، او دغه حالت چې له تېر څلوېښتو کالونو په افغانانو باندې روان دی چې نن زه مهاجر کېږم، پرون دی مهاجر و، ابل ورځ بل مهاجر و، له دغو حالاتو نه د راوتلو یوازینۍ لاره افغان ولس ته ځاډمنې فضا مساعده ول، او دوی ته په خپل هیواد کې د بشر حقوقو رعایت کول، د تر څنګ دوی ته هغه امکانات برابرول چې یو بشر ضرورت ورته لري. او دویم مسله حل لري هغه افغان سوداګر چې دی هغه باید خپل هیواد کې پنګونه وکړي. د قاچاقي لارو یو له سیاسي اړخوري خاصه اقتصادي حالت هم دی چې ډیر افغانان قاچاقي لار انتخابوي او په دې لارې باندې راوځي. هغه افغانان چې هغه سرمایه لري هغه باید نور هیوادونو کې سرمایه گذاري ونه کړي، خپل هیواد کې سرمایه گذاري وکړي ترڅو افغانان ته په خپل هیواد کې د کار زمینه مساعده شي او دوی د قاچاقي لارو تک ته مجبور نشي.
مننه ستانک صاحب، که تاسو راته ووایئ په لنډو کې، آیا تاسو په ځوانانو ته مشوره ورکړئ چې هغوی قاچاقي سفر وکړي که نه، هڅه دې وکړي قانوني سفرونو ته مخه کړي؟
هېڅکله نه هېواد صاحب، ما سره اوس هم ډېری ملګري په اړیکه کې دي، وایي چې پسرلی مونږ درځو. ټول ملګرو ته ما ویلي دي هڅه وکړي، اول خو راځئ مو هېواد کې لمدا وچ ډوډۍ پیدا کړي، وی خورئ، همه هېواد ښه دی، هېوادنۍ مینه ښه ده، خپل هېواد کې چې تاسو ورځو یا ښه ده. نو بل دا چې همالته پاتې شئ، هېڅکله زه اجازه نه ورکوم ملګرو ته چې دوی په پلي لارو باندې راشي.
ولیزای صاحب، ستاسو خبر افغان ځوانانو ته څه ده چې په وطن کې دی او تکل یې کړی، یا یې نیت دی چې په نږدې راتلونکي کې به د سفر موزې په پښو کوي او په قاچاقي لارو به اروپا ته ځي؟ تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپله فرانسې ته رسېدلی یاست، نو که خپله تجربه یا نظر له دوی سره شریکوئ، مهرباني.
هېواد صاحب، څنګه چې خبره وکوله، زما هم دا ورته مشوره ده چې هېڅکله دمدا لار نه انتخابوي او دا هڅه دې نه کوي چې دوی دې هېواد پرېږدي او راده شي. کوشش دې وکړي چې یو مړې ډوډۍ په هېواد کې وترسېږي او د دوی ګزاره کېږي په خپل وطن کې دې پاتې شي، ځکه دې هېوادونو ته چې دوی راځي دوی کوم تعلیمونه چې دي، موږ خپله تعلیم کړی دی، ستنې دي خپله تعلیم کړی دی. دلته هر څه له صفر نه شروع کېږي، ژوند له صفر نه شروع کېږي، ژوند به ته له صفر نه شروع کوي او ځای ته به ځان رسوي. په دې کې به 5 کاله، 8 کاله، 10 کاله به ځای کېږي. نو ته دا فکر وکړه، که دا چې په خپل وطن کې توځې ولاګې او هلته وخت تېر کړې او خپله وړتیا باندې کار وکړې، نو ته کولی شې هلته په ډېر لږ وخت باندې کار وکړې، خپل وطن ته کار وکړې. دا مثبت انرژي په نورو هېوادونو کې ځای کېږي، خپل وطن کې ځای شي، دا به ډېره ښه خبره زما په نظر باندې. زه دا خوښه نه ورکوم او نه دا مشوره ورکوم چې دوی دې راشي. یو ځینې ځوانان په دې فکر کې دي چې که موږ چېرته اروپا ته ځو، نو دلته به اتومات خپل زموږ ژوند به را جوړېږي، یوازې پیسې به یو دا به یو وي سل فکرونه او هغه خیالات فکر کی. اما دا شی نسته دی، دلته چې ته کله راځې، دلته به ته زبه ټول نه زبه زده کوې، دلته زبه ټول ماجر لپاره یو لوی چیلنج دی. نو دلته به دوی د کار او کلتور او د دوی په عناناتو به ځان پوه کوي چې ته یو ځای ته ورسېږي. نو دا ډېره سخته ده موږ لپاره، ماجر لپاره ټول همدا یو چیلنج دی چې زه خپل هم دلته ورسره مواجه یم. ما وطن کې تعلیم کړی، د زما دا تعلیم چې کوم وطن کې ما کړی، کوم پوهنتون ما خلاص کړی، دلته هېڅ کوم ګټه نه کوي ما لپاره. ما دا 10 کاله خواري، 14 کاله خواري په افغانستان کې دا په سیند باندې لاغو شوه، هېڅ ګټه یې ونه کړله. زه به اوس بیا هڅه کوم، بیا به ځان یو ځای ته رسوم چې ټول زما ژوند جوړ شي. نو زما ضرورت زه د خپل هېوادوالو ته، هغه ځوانان چې پسرلي کې دوی امادګي نیولې ده چې پسرلي کې راشي هوا ګرمه شي، دغه ټولې خبرې د دوستانو دوی واورېدلې چې سختي او سختي ډېرې زیاتې دي، مشکلات ډېرې زیاتې دي، واړه ټکول لوګه تل دا ټول کیسه دي. نو دوی دا لاره نه انتخابوي چې خپل ځوان سره او خپل هغه سره دوی لوګ وکړي. زما دا غوښتنه ورته ده چې کوشش وکړي پاتې شي، او حاکم ډلې نه مې غوښتنه دا ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي، دوی ته د فعالیت او زده کړې زمینه مساعده کړي، پوهنتون نه دي خلاص کړي. نو دا دې نه کوي چې مثلا ټول قاریان او ملایان راولي او د حکومت کې ځای کې چې دا حالات رواني، نو خلک مجبور دي چې خلک وطن نه ووځي. نو هیله مې ده چې دا حالات
مننه کور ودان مننه ښاغلی ملک صاحب، یوه خبره چې دغه افغان ځوانان چې اوس د قاچاقي سفرونو نیت یې کړی یا مخکې له دې چې سفر وکړي، دوی د هغو ځوانانو په خبرو ډېر باور نه کوي چې د دغو سفرونو په اړه معلومات ورکوي. وایي که مثال دا سفر دومره سخت دی، ولې تاسو بېرته نه راګرځئ؟ یا مثال تاسو ورسېدلی یا پیرزو مو په بل ځوان نه ده چې هغه هم لاړ شي اروپا ته. نو رښتیا هم دغسې ده؟ یعنی تاسو دوی ته څه ډول قناعت ورکولی شئ چې په وطن کې پاتې شي، کار وکړي، تعلیم وکړي، یا داسې معلومات چې دوی بالاخره یوه سمه پرېکړه د هغو په رڼا کې وکړي؟
ډیره مننه. رښتیا هم زه له داسې پښتون سره مخ شوی یم. نو ما ورته ویل چې ګورې موږ اشتباه وکړله، موږ راغلو، داسې ملګري مې وویل چې برحاله په ننګرهار کې په بانکونو کې په نورو برخو کې ډېرې وظیفې لرلې. والله د خدای مې ورته ویل چې وروره مه راځه، یعنی دلته په 12 ساعته کار باندې ته 14,000 افغانۍ برابرولی شي چې هم د ملانا ټول هغه انساني حقوق د خپل لاندې دي. که په خپل هیواد کې زه په دې مطمئن یم، ما په خپل هیواد کې 15,000 افغانۍ ښه ښایسته پیدا کولی شوی. ولې متاسفانه همدغه خوی خیال همدغه فکر باندې موږ هم چې زه اروپا کې به ژوند جوړ شو، دا داسې دی. ولې متاسفانه زه اوس پرې ډېر پښیمانه یم. خو په ټولنه کې ځینې دغه بد دودونه او فرهنګونه دا دي چې که زه اوس لاړ شم نو خلک په ټوله کې به یو کانسپټ دا وي چې سبون ملک زی ونه شو کولای چې هلته مزدوري وکړي. دا وګوره، دا داسې یو لړ ځوان دی، دا په داسې یو دورایي کې یو چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدلی نه شو. هغه په نسبي ډول سرمایه چې په دغه لاره کې مصرفېږي بیا چې هلته ځي، نو دی بیا یو ستونزمن حالات دی. بل دویمه خبره دا د افغان ځوانانو ته ملګرو په تفصیلي بحث وکړو چې حاکم ډله باید د دوی د حقوقو ته قایل شي. خو تر ټولو خپل همدغه ځوان دی که ما به په هغه ویلو کې د جمهوریت په وخت کې ملګرو ته همدا قناعت ورکوو چې ګورئ که نن فساد کې ستا تره بی، که ستا ورور بی، که ستا د کورنۍ غړی بی، په دې هیواد کې دا څوک چې حاکم دی دا په شکل د اشکالو زمونږ د کورنیو د غړو سره یو ارتباط لري. راځئ مول د ځانه شروع کوي. نو زه وایم کله چې دغه اختراعات رامنځته کېږي هلته ضرورتونه وي، موږ د ده په ځای چې دغه مشکل حل لاره وګورو نو مشکل نه تښتو. لاره نه ده، دا ژوند دی. که هر ځای ته سړی ولاړ شي مشکل شته دی. زه هم چې د هماغه ځای نه مبارزه وشي، مطمئنه یم چې د ځوانانو دغه بېساری کوم حجم چې اوس اروپا خواته را روان دی، دا په خپل ځای ودرېږي، په لږو د قناعت وکړي، خپل ځانونه
خوشحاله
جوړ کړي.
نو پیغام به مو همدا وی چې ځوانان دې دغه سختې لارې نه کچ کوي، یعنی یاد دې خواته نه راځي. البته همدا خبره به کوي. خو یوه خبره نه پوهېږم، د کوم یو لیکوال دی چې غازی امان الله خان غوښتل افغانستان څخه اروپا جوړ کړي خو افغانانو نه ورسره منله، او اوس چې افغانان اروپا ته ځي اروپا یې نه مني. نو ډېره زیاته مننه د خپرونې وروستۍ شېبې دي له خپلو میلمنو ښاغلي حدیث پردیس، خیال ستانکزي، افضل زیار، جواد صافي، بشیر ولیزي او سباون ملکزي څخه ډېره زیاته مننه چې د قاچاقي سفرونو د دې لارو په اړه راته وغږېدل. د دوی د خبرو نچوړ همدا و چې په دې لاره تګ ډېر سخت دی، له قاچاقبر رانیولې تر پولیسه تر غلو، له هر هغه کس سره چې مخ کېږي هغوی یو ډول ستاسې مخه نیسي، حتی ډزې کوي، وژني مو، اختطاف کوي مو، او هر څوک دې ته تږی ناسته چې څه ډول له دغه کس څخه یو څه وش کوي. موږ چې مخکې هم له کډوالو سره خبرې کړې دي، هغوی چې تر مثال ځینو هیوادونو رسیدلي هم دي، په لاره کې هر څه ترې اخیستل شوي دي، نو په دې لاره کې هیچا هم رحم نه دی پرې کړی. نو دا لاره ډېرې زیاتې ستونزې لري. ښه ده چې ځوانانو ته یو معلومات وي. موږ چاته نه وایو چې لاړ دې شي یا دې پاتې شي، دا تصمیم خپله باید ځوانان ونیسي. خو د دغو ځوانانو چې په خپرونه کې را سره میلمانه وو، د دوی خبره همدا وه که یوه مړۍ ډوډۍ په وطن کې درته پیدا کېږي نو په دې لارو سفر مه کوئ. درنو اورېدونکو، دا خپرونه همدلته پای ته رسېږي. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت.